السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. د راپورونو په برخه کې به واوري چې هند او طالب چارواکو په خپلو منځونو کې د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی او دغه راز ویلي چې د طالبانو او د هندي ډیپلوماټانو لیدکاته باید دوام پیدا کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه ماړی وایي هغه بشری مرستې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي نه طالبان. دغه خبره د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبری کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غاک ته ویلي افغانستان ته چې بشری مرستې رسیدلې د افغانستان خلکو ته رسیږي نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوې دي. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون دا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوې ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیضه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویپاڼه کې خبر کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر په سلګونه افغانان نیولې دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانونه ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپل خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستانی پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسیدو قانوني اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پانه کې راغلی دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلی دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه کلونه له طالبانو سره یرغمل و وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابل اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوري غړي انا سقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان جبرائیل عمر نوم کې خود. خاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان انجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لونو جنسي تیرای کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه د انجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې لامل یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کم. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دي چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د دې لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لید کاته په متحده عربي اماراتو کې شوي چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شبراورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبې په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکراتو وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوی ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلې کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوسییټډ پریس اژانس د افغان نوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد آزادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیو پالیټکس چې رامنځته سوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته سوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې تیرو څو ورځو کې وسولې، یا بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې هغه خواخوږۍ یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، تر کومه بریده به په دې کې بریالي شي هغه بعدي بحث دی.
پاکستاني الوتکو نږدې 2 اونۍ مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړي دي، خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمېر پوځي تاسیسات وویشتل. د 2020 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولی دی، هند خپل سفارت بند کړی دی، خو له 2020 کال راهیسې هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکي ډله لري چې حالات څاري او د بشري مرستو هڅې همغږه کوي. همداراز په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارلې دي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2020 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوري نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوې ویزې ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2:16 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیلابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري. کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه واوري. زموږ وی پانه ته سرور ښکارا کوي د وی پانه ادرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1400 لدیار لسو زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلی دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د ایستلو بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د هواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون له مخې هم د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی او ولې جرمني دغه افغان کډوال ایستلی دي لاملونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د ابدي سپوږمۍ راپور ته.
د جرمني ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پایه پورې نږدې 1,300 کسان له دې هېواده ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوي چې دوی به له دې وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکېل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو له مخې ما له دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هېواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. زما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
دلی مو صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از هر آن شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلي دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاک په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
ومورېدل چې جرمني په تیر یو کال کې له 1,500 څخه زیات افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي او دا خبره د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په حواله جرمني رسنیو کړې ده او دغه راز راغلي چې ایستل شوي افغانان تر ډیره مجرمین دي. بل ورته د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغان کډوالو لوی شمېر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي.
د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د 2023 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمېر 10.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی. په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي، په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیونو افغان کډوالو نږدې 90 سلنه د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تېرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې، چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپله مې د دې صحنې شاهد وم چې دوه نجونې د دوی لورونو سره د دیپورټولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان له دې هېواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته څیري کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه، چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2020 کال کې شاوخوا 450,000 او په 2020 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو، د دې سات خبرې ټول ګران غاړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونو پروګرام له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي، له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو، تم باندې جلی کم توجه نه کیږي. کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان جلی ده نو
خو بیا داسې هم کېږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه یې پاتې شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه، بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاتې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیه موکری. قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی. خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سر مخکیگی. دا نارامی یوازی چونهی دوام که بی خو که چیر دیر وقت ونیسی بیاد دپریشان یا جاور خبگان ورته وید کیگی. پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی. پا تیر لغو میرمنو سره چه لور نری تراوری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی ترمانت دوگونه چلند زین خدی دوم را تر تاثیر لندر اولی چه دوی هم دلور پا پیدا کیدلو ته خفوی. هغه لزچې خدي سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط ک د مور د پاره دی ک د ماشوم د پاره دی هغه را مساعد نه دی کنه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دی چې خزه نیری. البته سم خوړه نه ورته برابرېږي، البته سم فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دی ورکی د جلکه، یعنی هغه کنجلۍ دی چې مثلا کنجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته نه هم چې ټول استثنا شته، که خود ځینې کورنۍ چې دی انجلۍ ته دومره نه خوشحاله کېږي، نو طبعا چې خوشحاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کېږي. نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي، طبعا په هغو کورو کې بیا د میند دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشحاله وي. البته څومره چې موږ لیدلی دي، څومره چې موږ ته معلوم شوي دي، ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار، مور افتخار ګڼي چې ما هلک پیدا کړی دی. او دا د نجلۍ مور چې وي هغه بیا داسې یو رقم پریشانه، یو رقم مړاوي دغسې. نو طبعا د کور له خوا هم هغو ته دغسې توجه کېږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوی ده، نو بس زنو دومره توجه و پام نه کېږي. یو دغه مثلا بل مثلا دا خپله اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي. بل هم دا مثلا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کانو، مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کاشي، ځان ته توجه نه کانو. دا اکثر کورنی مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي.
بلې، کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي، پس له داسې ماشوم د دې نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بې ته زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي، خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده، یعنی لوستی ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري. نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي، بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي. دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه، طبعا هغه نجلۍ ته هم توجه نه کېږي کله چې نجلۍ زېږېږي، چې زه نجلۍ ده. نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کېږي، خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و، یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلک نسته، ځکه چې خلک ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي، تر څو چې ماشوم یې پیدا کېږي، حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي، دا ګرد ښځو پیدا کړي دي، د اسمانه نه دي رالوېدلي. دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپله تهدید ده د ښځو دپاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواښې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشرې یور د خوا څخه، دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه، ته لومړۍ ښځه نه یې چې ماشوم راولې. دا فشارونه خو کورنی فشارونه دی. رازو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لیرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاتې سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېده بس روغتونه پورې په لاره کې به یې خپل ژوند له لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه به راولو، فلاني به راولو، فلاني را وغواړی. هغه ډېره ښه پوخه ښځه، هغه ډېره ښه با تجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنګ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بست روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله. او که ژوندۍ وبرسېدله، بست روغتون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سمادا چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خود جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړې وای اوس به پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نسته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده، هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقله وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به فرینډ کولې چې څنګه دی خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنې ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیدوارو ښځو دپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمنې لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوښ خیاو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د سیمې مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو کم داسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي او دې ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ ده ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچه میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والې بعضې میندې په ژور خفګان اخته کېږي، کله کله کېدای شي دوه هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل یې مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې د داسې میندې نه درک کوي، او کله کله خو استیدو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه ښه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورڅکه، کومک نه ورڅکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمن یې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي، درک چې هغه میندې دې سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د غوښ کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، دغه درکه یې لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ کله چې تاسو میرمن میرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي داسې مسایل مو څومره لیدلې دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه هغو ماشومې جلۍ وه شپږ میاشتې هغه ساتلې وه دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله اته خپله بې چې ترخه شیان شوله یعنې پخه کلپغو کې به ما ته د مثلا چای یا اوبه واچولې ما ته ویې چې ته هېڅ ارزښت نه لري موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده نو هغه موږ چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خوړه ونه کړو پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چېرته کېږدي پس دغو نه هغه د خواښې د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې موږ ته بالک راوړې که نه ته هېڅ مستحقه د دونه شي یا ډوډۍ وخورې یا مثلا تا ته لباس وکړو یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچه په رقم په کور کې پرېوځې هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېسته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپل سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګر خونه ومه بېرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه چې هغه چا وویل څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کوره ووځي یا دغو ماشوم په اړه پوښتنه وکړي دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسه حالت سمخ شوې وه ولې دومره مقاومت یې کړی وه هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړو.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کړو آګاهي ورکړو په دو کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده دغه نجلۍ په هغو کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړی شو چې د در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمندی کړو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور و پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ښځې په ښځو خشونت کوه خاکې په نور باندې خشونت کوه په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کوه.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص دپاره دي د شخص سره یې کوو چې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کوو خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري یعنې یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214141. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د غونجونو په حق باندې خبرې کوو چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي.
لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علوم په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب خبرونه ته خراغلی د برته وای چې کله چې وینجلې او چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل چې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسې هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حقه حقوق چې نارینو ته ورکړي دي په هماغه اندازه یې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته رې چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا علما او اقوال دي په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. یعنې حتی د منځ طریقه دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري؟ ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. یا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده لپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا ردنه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ست نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک راسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلونه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها یا رسول الله وهي تستحي، مونږه کده دونه اجازه واخلو دو لګه حیا کوي یا لګه شرم کوي. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه مونږه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی که تاسو چرته غیله د موضوع یاد کوي چې لورکۍ یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکوما، په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کیږي، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شوه، نو چوپ هم په دې کې د ده رغبت دی. او دا موږ ګورو ابراهیم خیل صاحب، موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ، د کومې لورکۍ چې خوښه یې، هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي. یعنی په دې حال کې د ده جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن، تاسو نه اجازه واخلئ. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل چوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینو نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینو نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي.
بله مدني صاحب، د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوی له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کارتنه پریدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوی ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي، دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ، د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي. یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بې غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیاي ځای دی. خدای نه خواسته چې تخپل وای چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر
مسلم تا ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم تا ترازی چې د لورکې له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو دواړه پروت دی، تاسو د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په د باندې شوی دی چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې، د دوه په حقوق باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په دې کې چې دغه حقوق تاسو د پخو لاندې کړی دي، یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي، خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي. حق خو داسې یو شی ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته درې حق واخله، څلور حق واخله، دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت په سر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دې له نه وایي، موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې او بیا به وله سوشل میډیا مې به ډېره به بیا مایک هم پروت وي، او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپله وایي پوهېږي باید کې مسکم شي. یعنی دا څومره بې شرمي ده، دا څومره بې حیايي ده. د علماو نوم تاسې وشرمه، او د اسلام د نوم د شرمولو پسې تاسې راغستې ده، دا د افسوس ځای دی.
لیوي خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو، د انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له وجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چاته یې چې ورکړلې. راځو کورنیو ته، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی، اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنې مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري، هغه شفقت ولري. اما ته خو واقعي پلارې، ته خو معنوي نه یې، ته خو یعنې ته خو حقیقي پلارې، ته خو حقیقي مورې، ته خو خورې، ته خو ورورې، ته ولې دغه حقوق د خپلو لاندې کې؟ نو بیا هم هغې نقطې ته راځم، هغه تېرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي، دو خپل حقوق ونه پېژني، دو د خپلو حقوقو دپاره مبارزه ونه کړي، دو د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کول ولا شرم وښکاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وښکاري، او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان تر لاندې دو که مرګ وي، که درد وي، که هر څومره تکلیف دوی برداشت کړي، او دوی وزغمي، او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګیږي، د دبه د عمر سره جوړ نه وي، د دبه د قواري سره جوړ نه وي، د دبه د خایص سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کې. نو بدبختی کوم ځای کې ده؟ بدبختی هماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي، دغه مېرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي، او دغسې به مظلومې وي.
کله دغه مېرمنې دغه نجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپلې نجلۍ باندې ژوند سره قم تېرېږي، اولادونه یې چې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې دغه خور یا ډوډ ورکو، او دا د هغې د ملګري د یعنې د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د ده په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په ده باندې اتفاق شوی دی چې که ته یو لور او یو زوی ته واده کې، دا دواړه باید چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید د یو بل اواز واوري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د ښځې اواز د میړه خوښ نشي، یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیه او دغه انداز د خبرو داسې وي چې د ښځې خوښ نه وي، سبا ورسره ژوند نشي کولی. یعنی هغه حقیقي علما، هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي، هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړئ تر څو دوی یو بل سره خبرې وکړي، تر څو دوی یو بل وګوري، او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا دنه راووځي خپل تصمیم ونیسي، او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویلي دي چې دوی اواز خبرې به دی او بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندي، بعضې اوازونه غټي، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي، او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو په اړه باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي وي، پرته د دلخوښې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخی دی تا تا دا صحیح نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر راوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورټ خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی نو سبا ته خپلو اولادونو دپاره څه فکر کوې سبا ته د خپلو اولادونو دپاره څه نظر لرې سبا ته د خپلو اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال له خبرې تاسې شریعت مراعت کوئ تاسې اسلام مراعت کوئ تاسې له حقوق مراعت کوئ دا دا پېنه پکه مه خوره یو کار چې تا بنیاد غلط ایښی دی تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ایښی دی یا د په واسطو ایښی یا د په نوع فشار باندې ایښی دی نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي یو نجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي دا خو دلته مکتب نشته کار نشته مصروفیت او مسؤلیت نشته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووسي او د نجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب
رغبت محبت په اساس باندې واده کیږي کله چې واده روان ژوند او مینو محبت په اساس باندې وشي او خدای سي په آزاد فضا کې د صلاحيت او بل د فکر سره وشي د ژوند مثبت وي د ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوی آئندم جوړه ده د دوی اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعمالېږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کېږي یا کورنۍ ورته ټاکي یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږېږئ خپله د ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوي دي دوه محکمې ته رجوع کړي چې دا دوه یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوه باید محکمې له رجوع کړي چې دغه نکاح کیږي او زه به رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناشته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګیره پریخه د خنور مغز خالی دی بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهشته یو فقط پګړې د ګیره پریخه د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه په حق کې فیصله وکړي هغه به څه وکړي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه مایوسه کړي دي د دوه زړونه یې مات کړي دي یعنې جرأت د نشي کولی چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې خو موږ تاسو اوس ګورو په محکمې کې خو موږ تاسو نو الله ربالعزت دی د دغه محکمو نه خلک وساتي ځکه چې ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېده بې دي وکړي نه وایو چې د هغو ګستاخي دي وکړي نه هغو د کینه هغو له دې ووایي چې د علماو د صحیح د حق علماو نه څه داسې کینه دا زما حق دی هو پلاره په دې راباندې ګناهګارېږي مورې په دې ګناهګارېږي د سړي سره زما ژوند نه کیږي دغه ژوند زما خراب دی دې باندې څه ګناهګارېږي ما روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوئ دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکم هغه مانا څو قسمه مطالبې لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف لپاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نه وي او هغه مانا مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند دې مزه ګناهګارې ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شي شما بلکې زه غواړم چې یو خژوند ولرم او د خژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدین نه دی لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علوم سره په دې کې مشوره وکړي.
bale قران ته به تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دی هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلان کوي دوی ته تاسو ویل ولري
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی اوس که خدای نه خواسته لور ته لیو پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډیر بدعمل خوته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زه ته لپاره مناسب نه ګورم زه پلار یم زه تا باندې شفقت لرم زه په تا باندې محبت لرم دغه زه ته لپاره مناسب نه ګورم لوري هغه یو اساس دی او نور که دغه تاسو ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګانې کینوي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا اوسنی علما او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوريږي او دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه اله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصو یا مونې مسلې ویل دي نور کتابونه نه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کېنی اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې څونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو غل روچ وي دوه بګریوان او د دې لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوچ دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټوله مکه حجت نه قایمیږي ولا څه خبر نو ولې چې په وس وخت ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي ځان آگاګي لا چې ځان نه آگاګي د جهالت دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي.
مدني صاحب لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سو دي ټول ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د اتنجونې درس نه پریږدي بیا دوی د کار حق نه لري نو کورنۍ راپورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ.
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسې پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسې ناکام استې ولې چې تاسې نړیوالو تاسې نړیواله ژبه نه لرئ تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي او دا ولې نشته ځکه چې ستاسې په مغز کې ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چي وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغله ټول امورات تدبیک له خود ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګره د نیوی کال د منځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده دله نړیواله شبه وي دله نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ دې په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا دې بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم نسوم ظلمونه وکړه څومره موحشتونه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم بده لولاند کو شته نظام اشته نظام بی بی رقیه د لولاند کو فاطمه زهرا د لولاند کو چې هم دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوی محبت ور کړی دی شته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ.
دران دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خپراته دوی د کورنۍ لخوا
ودیگی. پدې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدنی منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Sada bangro chan chan.